د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې افغان طالبانو د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره غونډې کړې دي او کابل پر دې غونډو اعتراض کړی دی. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ وتلی او هند له پاکستانه غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. پوره خبرونه. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې د منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې له ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دا ډلې په سرګند په پاکستان کې غونډې کوي او هغه ځای د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا د رویټرز خبري اژانس په خبرو کې ویلي کچېری پاکستانی طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس کوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني په یو لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتي و چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدری رسنۍ ته وویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یولس یې نیولی دي. د جنرال حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم شامل وو.
درمیان اینمی مخالفین
و طالبان دغه مخالفان او طالبان په انس کې بهرنی هم پیژندل شوی. فکر کوم چې دوی د ازبکستان دی او یو یې هم پاکستان دی. د جنرال عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تیر ورځ هغه مهال د زیو شو چې دای له غورمات څخه قیصر ولسوالۍ ته استنیده. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني شخړې د هواري غوښتنه وکړه او له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشقابات کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازینی حل لار بللې ده. امام ملي رحمان او قربان قلی بردي محمدوف په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوو ګاونډیو هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کی خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوې چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. داسې اندېښنې شته چې ښایي سخت دریځي وسلوال د افغانستان څخه خپل فعالیتونه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ته پراخ کړي. په کندوز ولایت کې د اوسګارۍ له امله ډېر ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځایږي. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د برخې مسؤول عبدالغفور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي او دا رقم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي هوتک خبرداری ورکړ که حالت همداسې دوام وکړي د کندوز امنیتي وضعیت به نور هم خراب شي. په کندوز کې له څو میاشتو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وخت ناوخته جګړه کیږي او ځینې سیمې لا هم د مخالفینو په ولکه کې دي. په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیروي یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، د انګلستان یو پاوند 15 پوله او د زر ایراني تومان 3 افغانۍ 80 پوله. بیا هم خراغلی. هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یک شنبې پر ورځ په نوې ډیلي کې مخکې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکاس سوارا وویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې کوفا په ښار کې له شوي تفاهم سره سمین نه دي. د هند سره صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره تیره میاشت د اوفا په ښار کې کتلي وو او داسې ښکارېدل چې دواړه لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمېر بلتون غوښتونکي مشران چې نوي ډیلي ته تلل په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقیف شول او څو ساعته وروسته بېرته خوشې شول. په دغو نیول شویو کې یو هم میرویز عمر فاروق دی. د وویل د هند حکومت حیران دی چې څه وکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ دی. امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس ویل فاضل احمد الحیالي هغه مهال په یو هوایي برید کې وژل شو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریې او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤول و. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د الحیالي وژنه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ته یو دروند ګزار بللی ځکه چې د نوموړي اغېز د ډلې مالی رسنیز او اکمالاتي فعالیتونه ترخول. د ابو عبدالله په نوم د داعش د رسنیو یو بل مسؤول هم په دې هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه تلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود بارک یو غږ موندلی دی چې وایي د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. ایهود بارک دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل لوی درستیز د برید یو پلان مخه ونیوله او ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 میلادي کال کې د دې لپاره ونه شو چې د امریکا او اسرائیل ځواکونو تمرینات لرل. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې اسرائیل د ایران او د نړۍ د پیاوړي هیوادو ترمنځ د اټوم په برخه کې د شوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي وو. د نړیوالو له ایران سره منلی ده چې د اټومي حساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کوي. د عراق د شیعه او مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني لاستاجو یو تن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لویه غله د تعقیب کړي. خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش له وسلوالې ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه شي. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړي دي. د جمعې له لمانځه څو ساعته وروسته په کربلا، بغداد او څو نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریونونه وکړل او د اصلاحاتو ښو خدمتونو د وړاندې کولو او د فساد د پای ته رسولو غوښتنه یې وکړه. او د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردام څخه پاریس ته روانو درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي یو ویاند د فرانسې ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی او د اورګاډي له سپرلیو خالي کړل شوی دی. نوموړي ویلي د دې برید انګېزه لا څرګنده نه ده. له بلې خوا د فرانسې د اورګاډو د ملي ادارې ویاند ویلي چې مشکوک کس یو میل وسله او یو چاقو درلود. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مومنه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې طالبانو د خپلو اختلافاتو د حل کولو لپاره غونډې کړي او کابل د دې علني غونډو په خاطر پر پاکستان اعتراض کړی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د نظر له امنیتي چارواکو سره هم شریک کړی.
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي.
زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په دې ارتباط د افغانستان د امنیتي چارواکو نظر د سره شریکو. د امنیتي ځواکونو او ملکیانو ترمن د اړیکو د شکېدو لپاره لوبي شوي.
دا د اشاره کرټي لوبي وي چې د پولیسو او د عوامو ترمن تر سره شولې.
دا لوبي په خوست کې شوي دي او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا روانی تکلیفونه د شخړې د جګړې سره زیاتېږي. یو خوده او بل خوده که څوک د روانی تکلیفو لري که شخړه باندې جګړه
په دې اړه د روغتیا ژوند شتمني په پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له یو شمېر هغو ملایانو سره کتلي چې هڅه کوي د ملا محمد عمر له مړینې راوروسته د طالبانو ترمنځ راپیدا شوي اختلافونه حل کړي. دا د هغو غونډو په لړ کې وروستۍ یوه ده چې افغان حکومت یې غوسه کړی او پاکستان یې ملامته کړی چې په خپله خاوره کې د افغان حکومت مخالفانو ته د غونډو او راټولېدو اجازه ورکوي. په دې اړه اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفسیر وړاندې کوي.
څو ونې مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنجشنبې په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړې منفي نتیجه ونه مني د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې رپورټ په داسې حال کې خبرېږي چې تېره اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته یې د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشران غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قبله وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
کابل اسلام آباد تورن کړی دی چې طالبانو ته اجازه ورکوي په پاکستان کې علني غونډې وکړي. بل لور ته د پاکستان ډان رسپانی د پنشن پیپرز راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې پر پاکستان خپل مرستې بندې کړي او دا د دې لپاره چې پاکستان نه دی توانېدلی چې د حقاني شبکه وځپي، او پاکستان ژمنه کړې وه چې د حقاني شبکه به ځپي خو دا کار یې نه دی کړی. اما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د شو او بدو طالبانو له توپیر پرته عملیات دوام لري او په ترورستانو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي. له پاکستانه په دې اړه تفصیل د سبي شفق پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور نه پاړه له تفصیل ډډه کړې چې وایي واشنگټن اسلام آباد ته د تروریزم په ضد مبارزه کې د متحدینو د ملاتړ په نامه د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې واشنگټن ادا کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د حقاني شبکې د وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او چندان پرمختګ نه دی کړی چې په نتیجه کې ښایي د هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د میلیونونو ډالرو مرسته وځنډیږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د حقاني شبکې پر وړاندې د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي، او که چیرې د باراک اوباما اداره کانګرس ته ثابته نه کړي چې د پاکستان پوځ حقاني شبکې ته پوره تاوان رسولی، نو متحده ایالات به هغه هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په لړ کې ورکوونکي مرستې وځنډوي. امریکا په داسې وخت کې پر پاکستان د متحدینو د ملاتړ په نامه د ورکوونکي مرستې ځنډولو خبرداری ورکړی چې په دې وروستیو کې افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال یې د هغو جنګیالیو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. که څه هم امریکا وایي چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي، خو له بلې خوا بیا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې افغان پولیسو سیرمه په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات د ټولو تروریستانو په ضد ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان قاضي خلیل الله د پنځشنبې پر ورځ په خپلې ونیزي خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا متحده ایالات په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه د پوځي عملیاتو لاسته راوړلو مطمئن نه ښکاري او نه غواړي چې د متحدینو د ملاتړ په نامه د مالي مرستو لړۍ جاري وساتي. وویل د وای دوړ لوري د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو د لړۍ په ګډون په مختلفو برخو کې سلام مشورې کوي او دوړ خې ځاړي کې اوس هم پر خلو روان دي. تر کومه چې د ضربیازه پوځي عملیاتو خبره ده، نو په دې کې ټولو ترهګرو پر ضد عملیات روان دي او د ښو او بدو هیڅ توپیر پکې نشته. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، دا مهال له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي مرسته ډېره ضروري ده، ځکه چې دا هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د سترو پوځي عملیاتو په منځ کې ولاړ دی. پاکستان ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو لړۍ په 2001 میلادي کال کې تر هغې وروسته پیل شوه چې دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ضد ائتلاف کې شامل شو، او تر اوسه پورې د دې پروګرام په ترڅ کې 13 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ته د دغو مرستو د لړۍ وروسته قصدي تیرې میاشتې په وروستیو کې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبانو پر ضد په جګړه کې د رول په خاطر په هغه ورځ ورکړل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره او تایید شول. پاکستانی پوځیانو چې د تیر کال جون راهیسې افغان پولي تسلیمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی مرکزونه په ټنځاین او نیټورک له منځه وړی دی. د یادونه وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په سیمه کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پاکستاني ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ خپرونې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د 69مې کلیزې په مناسبت د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې ویلي و چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډېر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي چې که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډېر نه شي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان ستران دا موضوع په تفصیل په دې راپور کې راخیستی ده.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي یو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکنۍ ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نسته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړې تیارې چې ملاتړي وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په ازادي رادیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکی برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوي ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري، چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنه لارې هڅه کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړو.
ښاغلی صدیقی وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10,000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي. دوی سره کوم سلاح او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 10 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشور ورکولو لپاره شاوخوا 10,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی را کې
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده. موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شم لا تړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنگ کمولی نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یوه خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواوو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له صالح محمد صالح څخه اورو.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 15 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام اچتا ایتا اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بوره کی چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کونډ شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږه کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په روسي کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو ور بیا انتقادونه زیات شوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وه ده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته مخ کې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به دوی یوازې پرېږدي.
ویرم برشان گفته بودم که امو کسایی که
دی وی دامی هم ورته ویلی وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسو د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوی عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن اروپا تا د تلونکو کډوالو مسله چیړو. اکثر دغه کډوال د مسدونیا للاری د اروپایی ټولنې هیوادونو ته ځانونه رسوي، او مسدونیا یا مقدونیا د پنجشنبې په ورځ د دغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت د خپلو پولو په اوږدو اعلان کړ، او د پولو په امتداد یې پوځیان ځای پر ځای کړل. د راپورونو له مخې تیر میلادی میاشت 9000 کډوال چې اکثره د افغانستان او سوریه ول د مقدونیا لاري نوري اروپا ته تللې دي. خو دغه کډوالو ستونزه پیدا کړې ده، ځکه چې دغه هیوادونه لکه د مسدونیا په څیر باندې نه غواړي چې نورو بهرنیو ته پناه ورکړي. دوی غواړي چې په دې ډول خپل اقتصاد تقویه کړي. د مسدونیا حکومت ویلي و تیرونې سي دوی دا وس نه لري چې نورو کډوالو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي. دوی البته امنیتي مسایلو ته اشاره کړې وه او د مسدونیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل سي دوی د خپلو خلکو د امنیت له خاطر نه غواړي چې نورو بهرنیو کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې نورو اروپایي هیوادو ته لاړ شي او یا د دوی په خاوره کې پاتې شي. له همدې سره لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تیر ورځ د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. په کندوز ولایت کې د وزګارۍ له امله 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یوځای شوي دي. هند له پاکستانه غوښتي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. د اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې. او د امریکا حکومت وایي پروانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی.
کابل ورځپاڼو نن کوم مهم مسایل څېړلي دي؟ دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره وروستیو اړیکو او د افغانستان په ګډوډیو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره وروستۍ پریکړې پر احساساتو ولاړې دي او هیڅکله به هم دوامداره نه شي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان پر وړاندې وروستي غبرګونونه هم احساساتي وو او دا ځکه چې یو شمېر ځوانانو د ډالرو په بدل کې کلدارې واخیستې او هغو ته یې اور واچوه. سر مقاله لیکونکي ویلي د دې پر ځای چې له پاکستان سره دښمني اعلان شي باید حکومت د خپل ولس د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ISI هغه طالب مشران یرغمل کوي چې له جګړې انکار کوي. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان استخبارات په خیبر پختونخوا کې د هغو طالبانو کورنۍ یرغمل کوي چې په افغانستان کې جګړې ته لیوالتیا نه لري. د مطلب لیکوال ویلي هغه طالبان چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي دوه انتخابه لري، یا به جګړه کوي او یا به هم تریتم کیږي. ورځپاڼې د یوې باوري سرچینې په حواله لیکلي چې په تېره یوه میاشت کې ګڼ شمېر سوله خوښوونکي طالبان په پېښور کې تریتم شوي دي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان غواړي په سیمه کې ځان واکمن کړي او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته د پلاو سفرونه بې ګټې دي او حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله پر خپلو وسلوالو مخالفینو فشار راوړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ سیمې او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په سر مقاله کې راغلي چې د افغانستان له دې نیت سره سره بیا هم یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد ترهګر روزي او خپل اهداف پرې مخ ته وړي. سر مقاله لیکونکي ویلي افغانستان ټول ګواښونه پیژني او هیڅکله به هم اجازه ورنه کړي چې دښمنان خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي.
په خوست کې د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو او د ځایي پولیسو مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ملکي او پولیس لوبغاړو ترمنځ د ګډو سیالیو او د سپورتي پروګرامونو د پلي کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري له لارې هم د یو شمېر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کېږي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یادې څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیا سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامو د پلي کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کړي.
دا د اشاره کراټي لوبې وې چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ ترسره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړلای شو په ډېرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه مواردو چې د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغې مخنیوی وکړو.
یو تن پولیس چې له اوو میاشتو راهیسې په دې برنامو کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوامو ورزشکارانو سره اړیکې ډېرې شوې، بلکې دوی داسې ورزشي تکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو په نیولو کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه قمندانې ساتونکی یم. مونږ د پولیسو په دې بس کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د هر رکن ته مجرم مخه نیوای شو کوای شو چې په دې تکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډېری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبرېږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زما نوم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د 119 شمېرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډېر هماهنګي رامنځته کوي.
دیوادونی ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیا سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاري له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپریږي او د ماښام لو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو په همدې څپو اوریدلی شئ. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، د ایران په اړه مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر له تازه هڅو خبرو. بارک اوباما کوشش کوي څو په کانګرس کې له ایران سره د شوي اټومي توافق ملاتړ په تدریج زیات کړي او د هغو هڅو په وړاندې مبارزه وکړي چې د دې اټومي توافق خلاف روانې دي. نوموړي د کانګرس لغړیو سره د ټلیفوني خبرو او هغوی ته د لیکونو د استولو له لارې هغوی د دې موافقې ملاتړ ته رابللی دي. ټاکل شوې ده د امریکا کانګرس راتلونکې اونۍ د دې توافق په اړه چې د ایران او د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ شوی رای ورکړي. پر دې موضوع نور تفصیل لاجمن انڅخاور.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دې لپاره چې جمهوری غوښتونکي ونه توانېږي له ایران سره شوې نړیواله اتومي موافقه رد کړي، د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د رویټرز خبری آژانس د شپېرو له مخې ولسمشر بارک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د 34 سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی یوه میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریځ تعقیبوي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استازو په مجلس کې تر اوسه 9 تنه د ایران سره د شوي اتومي توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو د مجلس چې ټول 415 غړي لري، 140 غړو تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. ولسمشر بارک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د استازو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایه ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسی هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتومي توافق په اړه جمهوریت غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام واره رسیږي. په دې خبرونه کې ز ناجیه صاحب ستاسو هرکلی کوم. جګړې پر خلکو پر رواني لحاظ څه تاثیر کړی؟ د روغتیا په دې پروگرام کې په همدې مسلې غږیږو. د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروې هم ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي. د دې څېړنې په اساس جګړه، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، لوږه، بدامني او بېوزلي هغه ستونزې دي چې ښځې تر نورو زیات ترینه زیانمنېږي، او همدا وجه ده چې د رواني ناروغیو پیښې تر نارینهو زیات په ښځو کې لیدل کېږي. پروګرام کې د کابل د صحت رواني د روغتون ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست.
السلام علیکم
ډاکټر صاحب جاوید، ستاسو له نظره جګړه څومره د رواني ناروغیو په زیاتېدو کې عمده رول لري، او همدارنګه که معلومات راکړئ چې رواني ناروغۍ په څو ډولونو ویشل کېږي؟
لومړی د سلام پرس کولو نه درنو اوریدونکو ته ستاسو په ځواب کې باید داسې ویل سي، اصلا جګړه نه یوازې د رواني په لحاظ بلکې د اجتماعي، اقتصادي او د تحصیلي لحاظ له ټولو وجهونو ډېره بد اغېزه خلکو باندې کوي. خصوصا دا رواني تکلیفونه د شخړې د جګړې سره زیاتېږي. یو خواده او بل خواده که څوک د رواني تکلیف ولري، که شخړه باندې، جګړه باندې معروض شي، حتما رواني تکلیفونه یې زیاتېږي.
د سر د مخ خوا د تندی همیشه درد کوي، په خوب هم دا درد نه وړ کېږي. د سیګار د اعصاب ګولۍ هم خورم، خو د خاص فایده نه در راته کوي چې دا به د چیش تاثیر وي.
معلومات د قسمت برادر مومتیم سمیلا جان پرسان داشتن از قندهار، از ولایت زیبای قندهار تماس گرفته بودن راجع به سردردی و خصوصا پیشانیشان گفت درد میکنه و زیاد سر صورتشان هم داغ می گرمه. امکان داره یک شکل سردردی عصبی باشه، ولی متوجه باشن که گفتن که تابلت های عصبی رو مصرف میکنن با وجود از این خوب نشدن. اول علت اصلی سردردی خود باید پیدا کنن که میشه با مراجعه به متخصصین مربوطش. چرا عوامل سردردی تنها تکلیف های اعصاب یا روان نیست. امکان داره بعضی تکلیف های گوش گلو، تکلیف های چشم، تکلیف های استخوانی همش منتج به سردردی شه. بنان اول یک تشخیص واضح داشته باشن و تعقیبش میشه شرطی خدمات بگیرن.
کوم کسان چه پروانی ناروغی اخته کیږي پرته له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکي، څنګه کولای شي چې عادي ژوند ته وګرځي؟
د رواني تکلیفونو تداوی یوازې د ډاکټر ته تللو ته نه ده، چې باید حتما ډاکټر ته لاړ شي او غینه نسخه واخلي، دوايي واخلي. اغلا چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، مونږ کولای شو چې روان پوهانو ته هم ورسو، تخصصی مرکز ته ورسو او له هغوی مشورې واخلو. کولای شي چې پرته له دې نه چې دوایي واخیستل سي او د عینو استفاده وسي، کولای شي چې هغو ته عرضي خدمات وکړو. داش تکلیفو رواني تکلیفونه پرته له غینه چې مسلکی تخصصي رواني ارزي خدمات ته نیازمنده، مون کولای شو چې هغه ته له اجتماعي لحاظ هم رسایی وکړو، هغه ته خپل پام واسو او اجتماع لحاظ خصوصا د فامیل، د مکتب، شوانزای، د پانتون ټولو مسئولین باید په دې باندې زیار و باسی چی تکلیفونو روانی تکلیفونو او پیجنی، اواغی تم راستو که چی خپل تکلیفونو از زن سر لره که اواغی تا باید دا سی تحصیلات برابر که چی بو کبلیسی دا عرضی خدمات روانی تا لاسرسی پیدا که.
احمد شا لکابل نا. السلام علیکم.
سلام علیکم نجیه جان، سلام به شما، سلام به دکتر سادی دکتر محترم، یک سلام من اینجا سادی که برواسل کرد دیگه. ما دکتر سادی بتونست که ما نمیفهم که هیچ آورد آخ دیگر خون میشم، من در صبحم که کار میکنم دیگر خون میشم، در خانه هم که میرم دیگر خون، هر شب تا صبح هوای نرم میبینم. از میخوام اینجا شما تحلیل تجزیه کنن که جواب به ما بگوین. سوالت بسیار خوش میشه.
خوب است. سوال برادر ما هم از شجاع گرفتیم. سوال بسیار خوبی را گفتن. حالت را که نوازاد و نگالت خلقی را نشان میده. زیادتر به طرف اختلالات خلقی که افسردگی یا خوابگان است، ما شما فکر کرده میدانیم. نه تو حالات قسمی که بعدا انشاءالله سر اعراض علائم شما وقت بود صحبت خود کردیم که اختلالات را وانی چه رقم اعراض علائم داره، یعنی چی مریض بازگو میکنه و چی دکتر پیدا میکنه. نه اینجا زیادتر برادر ما قسمی که مهربانی کردن نشان میده که خلق پایان داشته باشن، یعنی ناامید گرفته باشن، لذت نبرن، تحمل در وظیفهشان کم است. در ضمن شخص اختلالات خواب هم برشان پیدا شده که در خواب ناراحت میباشن، بران امکان داره کدام افسردگی داشته باشن. افسردگی را در قدمی اول ما شما خود ما قسمی که بیشتر اشاره هم کردیم بر اختلالات روانی تنها گرفتن دوا نیست که ما بر مریض مستقیما دوا تزریق کنیم. اول باید ارزیابی شه و یک تشخیص سرش مونده شه و به تعقیبش وقتی معیارات تشخیص را پوره کرد در ذی خدمات به پیش میره. در ضمن از اینکه دارو درمانی و تداوی های دوایی مطرح میشه، در پلیس روان درمانی ها مطرح میشه و در ضمنش ارزی خدمات اجتماعی فامیلی بسیار رول اساسی عمده داره. چرا در بسیاری حالات ببینین از کار شاقه یا از اجرات اجتماعی یا از محیط ناسالم نابرابر امکان داره حالات خلقی انسان تغییر کنه، ولی متوجه باشیم که هر حالات خلقی افسردگی نیست. میشه با رشد کردن یا دور ساختن این وضعیت به بیبودی ما برسیم بدون از اینکه به تداوی باشیم. یا مثلا بعضی کسایی که اجتماعی نابسامان دارن یا به کسایی که به شغل و حرفه منظم نمیتونن برسن، همه از اینا باعث شده میتونه که انسان رو به طرف حالات خلقی یا اختلالات خلقی پایان یا مساج پایین تر ببره. ولی قسمی که برادرها که با مهربانی کردن امکان داره همچه وضعیتی باشه. قسمی که برشون توضیح کردیم کوشش کنن حالات خود به طرف بیبودی ببرن. اگر تانستن فبه ها اگه که دیر پای شد دیر نشد برشون مشکلات ایجاد کرد، باز میشه در مراکز ساعت روانی مراجعه کنن، اونجا برشون عرضی خدمات.
روختی ها در جوان شتمنی پروگرام او رای عبدالسامت لحلمن ولایت نامیره بنی او کهی.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
بشتنه می در اکشو صاحب سخده بل چه کل چه هر در اکشو صاحب می مراجعه کرده ده آغره توایی چه ده وینی میکروب ده یاو تشویش مکوا تشویش مکوا بس داره توایی یاو چه کل یک نوش تکلیف را بنجره چه بس می دستات گرد را بسیریش دی و
در چند تا چه مراجعه وقت باید دوین میکروب بران عبدالسامت جان تا دا زواب باید درکم چه دوین میکروب چی ده یا بیل تکلیف ده او روانی تکلیف نشه ده بیل ده یا خبر بابان کهی چه هر تکلیف هر جسمی تکلیف که وین تکلیفی که ده بل تکلیفی که مزمن سی دیر پای سی کولش تکلیفون روانی وزیتن رو بانده زیاد سی لالدین وجنه باید اول خپل جسمی تکلیف چی وین تکلیف ده مشخص کی او تشخیص در اور سیگی بیا دغه درمل نه وکي کاغه ورک سوخه کاورک نه سوحت من نورمونی حالت ده به کول سی چې زمونی متخصصین سره مشوره وکي د دا تشویش اتمان د تکلیف تداوی کی.
بله ډاکټر صاحب، اوس که په دې اړه معلومات راکړی چې د رواني ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي؟
بسیار راجع به اعراض علائم تکلیف های رواني قسم گفته آمدیم. یکی اعراض است. اعراض چیزی است که توسط مریض بازگو میشه. مثلا کسی که مراجع است مریض هم گفته نمیتونیم، چون در بسیاری حالات وقتی شخص مراجعه میکنه امکان داره مریض نباشه. خوبی فرق میکنه چیزی است که به شکل توسط خود مریض تجربه شده و از او در رنج است، در شکایت است، یا ارتباطات شیر کشف میکنن یا یک سلسله اثرات جانبی سر عملکرد شغلی اجتماعی و بین فردیش میداشته باشه. مثلا مریض یک مریض دلتنگی شکایت میکنه، یک عرض است. مثلا یک مریض یک مریض سردردی شکایت میکنه، امکان داره بسیار حالات در بر داشته باشه. و در ضمنش بعضی حالتهای جسمی را هم تکلیف های روانی در قبال می داشته باشند. مثلا بسیاری اجزاد از گرم آمدن جان خود امکان را شکایت کنند، از تکان دل شکایت کنند، یا از سرخ شرخی، یا مثلا از اصالات امکان را تمام از این برای بیادن ها به تکلیف های روانی منتج شود. ولی متوجه باشیم در ضمن حرازش اکسسل علایم است که بستواست دکتر بازدید میشه. مثلا امکان دارد بسیاری چیزهایی را دکتر متوجه شود که مریض او را نفهمه. مثل که مثلا یک مریض سر خود گپ میزنه و از پیش پرسن کنید یک آدم حرکات جستای بلخواسته خود داره، دستای خود حرکت میده، سر خود حرکت میده. نگه بنان امکان را یک تایف وسیع از دولات را دربر میگره که بعضش توسط خود مریض بازگو میشه ولی بعضش توسط دکتر پیدا میشه، کشف میشه. ولی متوجه باشیم هر حالتی که دیر نشد دیر پای شد، چی به شکل عملی باشه، چی به شکل گفتاری باشه، چی به شکل بیانیش، هر شکلی که باشه، و سبب آزار رضایت خودش یا سبب برهم خوردن ارتباط بین اطرافیانش شوه یا برهم خوردن شغل و حرفه و تأثیرش شوه، امکان داره اعراض علائم روانی باشه.
اخونزاده صاحب پلیکا کی دی؟ السلام علیکم.
سلام علیکم. خور سال احوال جوړ په خیر
جره مننه مهرباني وکړئ اخندزاده صاحب.
زاد ستاره اخندزاده د بالو ملغا بس په تمه خو سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
مانه ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې زه پاتې کې یو شپه دوی شپې ګر سره تر سهار خوب نه لرم، دا چې بلند خپل په ژوند کې زما خپل په تصمیم کې یو تصمیم خپل یو کاروبار کې مې کول جدي یم، او اوس یې داسې ځان پکښې داسې ډېر جدي نه یم خپل په کاروبار کې، او بعضې وخت داسې په هفته کې یو وار دا زما زړه داسې پړسېږي، دا خلک مې دی تنګ شي، د چا زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم خپل په کور کې داسې بد خلقی کوم، نو دا د رواني تشویش تر کمال لري کې نه لري.
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکړي. له تاسو مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
مرور اخندزاده صاحب، دا تکلیف نه څومره وخت چې تاسو ته تکلیف لري؟
دا تکلیف 15 کال نه کیږي چې ډاکټر صاحب ماته پیدا شي.
کوم تدای مدوي کړي تر اوسه پورې دوا یې دوا دښته
یا تر اوسه نه ډاکټر ته مراجعه نه وکړه؟
ګوره وروره، دا تکلیف ورځ په ورځ زیاتېږي که کمېږي؟
دا زیاتېږي په دا 15 میاشت کې ورځ په ورځ ډېرېږي.
صحیح ده، موږ به معلومات درته درکړو انشاءالله.
مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
اخندزاده صاحب، یو پوښتنه درلوده له بالا مرغاب څخه چې 15 میاشت کې د تکلیفونه دا تکلیفونه چې دا ورکه بیان کړه، دا ټول خفګان غوندې دي، افسردګي خوای چې افسردګي او خفګان ولري، کوم خوای دا او کوم شنه ده؟ ځکه چې مونږ ولس اتل سندروم د افسردګي او د خفګان لرو، بیا د کتل کېږي چې په کوم دا معیارونه برابرېږي او هغه خاص تداوی لري، خصوصا له اجتماعي او له رواني لحاظه باید دا په مرفه وضعیت وي چې دا نتیجه یې پر سمه توګه وشي، او دا تکلیف رواني تکلیف حتما تداوی لري او ښه تکلیف لري، دا هم په پام بي چې دا کم خوبي شي، دا په بونه کې یو او دورس خوب ورکه شي، دا هم له افسردګي او خفګان لحاظه خواهي چې ډېر زیار وشي چې له خوباور و درملونو نه کم استفاده وکړي، ځکه چې تعوی غوی د احتیاط وضعیت سبب کېږي، یو بالله چې که د خوب ګولي استفاده سي خوش د خفګان ډېر ژوره کی ډېر بده کی وضعیت ډېر دین هم بد سي، موږ مشوره دا ورکه ته داد چې خپل پخپل لمړی باید پخپل زیار وباسي، دا تکلیف څنګه کولای شي ځان لری کی کاو کولای شي خلخه کاو کولای ناسو نو به کولای شي چې دا متخصصینو درووني متخصصینو سره یو ځل مشوره وکړي، اتمان وضعیت ښه کیږي ان شاء الله.
من یو بلوریدونکو هم پلیکه کی لرو.
من عبدالله د لوګر ولایت څخه. او خدای مختار په خو درې پښتون لرم. لمړی پښتون لرم چې زه خپل اصل خپل لرم، خو دا تقریبا زور سوجو پوری وښیم. او زه پښتون لرم درته چې ما زړه خوشاله کنه چې ښه خپل انتخاب غان نه کوم، خوشاله اند کنه خوشالي. او بل اخر اصلي پښتون لرم چې زه هم دې د ګل څخه معلوم شوی یم کوم شوري. نو ما ته کراخته څه څه لرم ته چې دې مرته خلاص شوم.
لمړی بخوبی وو، بخوبی کولای شي چې د افسردګي او د خفګان یو نه خوي، که مونږ بخوبی په خپل تعریف کو هغه وضعیت ته ویل کېږي چې سړی یا خوب نه لري یا خوب لري کیفیت یې سم نه ده، هغه ته مونږ بخوبی وایو. له کیفی له لحاظ نه کولای شي چې دا کیفیت ښه نه وي، لیکن له کیف کمی له لحاظ نه مقداری خواهي چې ښه وي برابر وي، لیکن سړی د هغې نه ښه کیفیت نسي اخیستلی، دا ته مونږ بخوبی وایو. بخوبی دو رقم ده اصلا که ویوی شو، یو دا جسی پرایمری ده ابتدایی ده بلای سانوی یا دومی ده، پرایمری ابتدایی که یوازی بیخوبی ده، یوازی مریض بیخوبی لری نوز هست تکلیف نلری، اگه تا مونگی لمرانه وی پرایمری وی سکندری یا دومی یا ورطا وی اگه تا وی چو مریض یا بل تکلیف لری اگه لوجه نه بیخوبی پیدا کهگی، کولای شي رواني تکلیفي جسمي تکلیفي، کولای شي یو سړی ډېر یو پښې دردي ولري، د دوکو کوم تشويش مشکل ولري، هغه سره به خوب سي، نو دا ته مونږ دوهم دوم نو یو سکندري نه ورته وایو. کلمړی واجبي زمو برکای پختره زکه چې ما دا تحلیل او تجزیه کا خوښ دا دوهم نو وی، زکه چې پرته لاغې نشي به خوب لري، خوشحالی نلری، زره سم نکیگی، بیلاقگی لری، دا نخینه خانی در خفگان نشانه دی، او کولی نسی چه خپل کارون، خپل روزمره فعالیتون، خپل درستون سم وایی، نو حتما نگه خفگان لری که در اغا وضعیت خواه تداوی سی، خواه ورت پام سی، حتما دا بخوبی هم خواه کگی، یو بلده خپل اصل د هر سړی ډاکټر خپل هغه سړی ده کول چې خپل مشکل خپل تشویش شپږ جنجنور سم تحلیل کی تزه کی او هغه باندې پوسټ چې هغه تکلیف څنګه کول شي حل سي کبو کول سي نوخه کول او کول سي کول سي دا هغه مختص مسلکی بخش خود خصوصا به دی وجه روانی تکلیف متخصصین ته ورسی هغه ته مشوره واخلسی ځکه چې حالت هم متپاتد چې په وخت کولی ولادت لوګر کې هم متخصصین د اعصاب مون لرو متخصصین د رواني تکلیفونو لرو هغه سره یو مشوره وکي حتمان مزید تحقیق ان شاء الله یو هغه ته استراب تشویش نه سره پکې حاکم می که سره پکې حاکم می کولی شي هغه ځان لری کی وضعیت تبدل کی خپل هغه ست تشویشونه هغه مشکلات چې هغه باندې قادری کولی شي هغه تغییر درکې هغه د تداوی ور نه ده هغه پخپر سره کولی شي چې تحلیل کی تزه کی هغه باندې خپل ځان لری کی کوم نه کولی شو او د دادو من تنگه ونی واغه تکلیف هر څومره چې کولی شي د استراو تشویش ځان لری کی نس کولی نو دا یو تشوش ده یو اختلال در رواني ده کولی شي د متخصصین ته ورسی هغه دا وضعیت سمایي ام ان شاء الله دغه ته درمل درکې وخصي ان شاء الله
بلی د خبرونی البته د لمړی نیمای ورسته برخه د قیس پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو لن به جواب کوي
بلی بلی صافي خو رسالت السلام علیکم د ازادي ټول کارکونکو د دونکو ته
علیکم السلام
تاسو درانه یم ډاکټر صاحب السلام علیکم ډیر خوشاله سوچ واقعا د زړه سره په پروګرام کې وصل دی او خلکو ته معلومات ورکړي زما خو زه خوښ یم په پروګرام کې نوم خو رکی زه غواړم چې سایل سره څو پوښتنې وکړم ډاکټر صاحب اوله پوښتنه خو نه دا ده چې دا روحین تکلیف څه شي اصلا پیدا کیږي او دا پر څو اقسام دی او بل خبره دا ده انسان چې څونه خوب ونه کی یعنی څومره عمر انسان ته خوب ورنشي نو دا هغه د روحي تکلیف لري او دا که پوښتنه که په بل شکل وکړم خوري مېرمن چې حامله وي او دا مېرمن پر روحي تکلیف اخته یې آیا پر ماشوم باندې هم تاثیر کوي کنه
دغه دې پوښتنې به ډاکټر صاحب پلانډو کې جواب کړي ډېره مننه قاری صاحب پښتون مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
لومړی سلامونه وایي قاری صاحب ته قاری صاحب ډېر ډېر خولې ډېرې پوښتنې درلو در لومړی دا چې روحي تکلیف هر څو قبل څه چې ونی د اعلی د روحي تکلیف عامل ډېر ده اجتماعي له لحاظ نه هلکېږي جسمي له لحاظ نه رواني له لحاظ نه ډېرې اصل ارخ لري دا چې کله وخت وو ورونه خبره وکړو دوهم دا چې به خوبي پخپله قبل څه چې رواني تکلیف ته سره رما حکی او هغه په خپل به خوبی رواني او روحي تکلیف ده درم پختنه بداج چې حامله تکلیف کس کوم خزه حامله ای او پګیدې موشمی مستقیم په موشم باندې تاثیر نکوي لکه غیر مستقیم نه تغذیه لحاظ نه عاطفي لحاظ نه نور وجه نه کول سي چې دوه مخه مصدومه کی او وقته zarar ورسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د چادر تزاما داسی سی تم مکڑا گرانا نو ممی زورا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا ہو Oh,